درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم لمړی خبرونه لرو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 508 ډول مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace
Pakistan for the ramdar dawal de usulai sukala basubat aw mutasal Afghanistan la para khul tamayun sargan kare aw qadi Afghanistan to sima ke da saudagari aw energy de irtibati tarjini to ga zuhur mukri.
پاکستان په روسي کې سوزلي تور لګول شي. پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یکشنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. د افغانستان تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډلې مسابقې اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته وویل چې افغان لوبډله به نن جمعه له هندوستان او جنوبي افریقا سره درې اړخیزه لوبلړۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ پر اساس په دې لوبډله کې ناصر خان لوبډل مشر، نومان شاه، علي احمد، جمشید جدران، حسن اساخیل، وفیولا ترخیل، خالد تنیوال، عثمان شینواری، رحیم الله زرمتی، سهیل خان زرمتی، ناصر حسن، عرب گل مومند، علا محمد، خلیل احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، زاهد افغان او وحید الله زدران شامل دی. دا لوبډله لوړاندې جنوبی افریقا ته رسیدلې او تمرینونه یې هم پیل کړي دي. دا سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د یورانیمو 60% غنی کېده وخندله. د څلور وړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو ویندویانو پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران د یورانیمو په غنی کېده کې د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وروستي راپور ته اشاره کړې او ویلي چې د ایران دا اقدام د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه ترنګلتیا ډېروي. دوی د یورانیمو 60% غنی کړه د ایران د هغې توجیه خلاف بلل چې اټومي پروګرام د ملکی مقاصد لپاره دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو سرعت ډیر کړی او اوس په کافي اندازه 60% غنی شوی یورانیم لري چې که یو څه نورې غنی کړي درې اتوم بمونه ورڅخه جوړولی شي. ملګرو ملتونو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابې شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوې او ویل شوې چې د عملیاتو په محل د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتونو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده.
نور بس دی شکسته سکوت السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس د تشرغ لاس زمل علي بشير يم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه و؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00420030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221240501. د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لاره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدي، او زه به په دې خبرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ لاره موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدي، او که غواړئ چې له خبرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ: 00420023008111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریه بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلی سپیڅلی ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوې ده. نظیفه جانې، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، ستاسو محترم میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تر کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره. هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تاثیر ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات یې وکړل، دوی نشر کړي، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او مونږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه مونږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې مونږ د هغوی د روحي وضعیت نه چې مونږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تېر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید وغږېږو. زه به بیرته ساسو بل ځل بیا ته وایي کوم بیا بل د فهمچنو غوښتل غي
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلی ځاځی را ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال ل استودیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا د ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له استودیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د استودیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس دی خبرونه ده. زمال علي بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راوخلم او تاسو ته به یې ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه و پښتم چې د 2023 کال د شوتو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاکله باندې یو ډېر شکال نو، په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاتې شول. د دې تر څنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري، او تر ټولو شیان تر څنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په ښځو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې، د دې تر څنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د ښځو د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې تر څنګ حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو لپاره د اماراتو لپاره جوړ شوي وو چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري دې سفر باندې، الان چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د ښځو لپاره او د نجونو لپاره لیلی چې همیشه دوی بهله ته اوسېږي، او مخصوصا امارات هم چې خپله یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګورئ د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او زه فکر کوم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټاید نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو د لپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، د ملل متحد په راپورو کې راغلله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنی گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاره کې هم ذکر شوی وو. دا هم یو ستر خنډ د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي، خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کارکوونکي چې په دولتي او نا دولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاری په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو لپاره شته هڅول کېږي، او متاسفانه دا یوازې نه لاره ده چې شې د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځله مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سل او په دې خبرو باندې خبرات لري وسوله. سربیره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د شذو د پاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیدارې نسبت شې دوی توانېږي ولارسي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوشحالي سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دي، حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل کارونو رسمي کارونو د لپاره ورستلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نا دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شوزو د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل شو چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او درغې وروسته دوی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هر ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نه شي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی انجنونو سره او نابالغ انجنونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشرات دې ته تول کېږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندیشنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکړي، او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویلري یو د سل سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت ته رسیدلې دي پیسې ټولولو او شدې کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستر کچه باندې کندي یتیمان معلول او معیوب خلک موږ ته پاتې سوله، د هر رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکوي دا هم یو ستر
ډیر مننه اغلی بارکسی. زبرته تاسو تر اعظم تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلامونه نیک کلی اخترامه پاتمه ومنه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او که نه غواړئ خپل پیغام یا پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
نیکیل احترام پات ښاغلی شکریا بارګزی ته وړاندې کوم، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړی د ایران سرمرستان څخه زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت دپاره کار نه دی سوی چې د دوی حق ورکړ، نه د جمهوریت په وخت کې وښځو ته حقوق را ورکول سوی دي، نه وس ورکول سوی دي، نه په تېرو کې داسې سوي دي چې دوی ښځو ته حقوق ورکړی دي. په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې ښځه در په دره ده، ښځې ته هیڅ حقوق نه دي ورکول سوي. که دوی وایي موږ ته شریعت په رونا کې دوی ته حق حقوق ورکړی دي، هیڅ نه کړی، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړی جمهوریت او شعار و چې په افغانستان کې ویل چې جمهوریت دی، ازادي ده، هېڅ ازادي ښځو ته نه ده ورکول سوې. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل، په افغانستان کې هېڅ چا د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکریا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغل دي یا ښځې کوي یا ماسک ور رشتن، دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې ټولو پیسې ټولې کړې، اوس په ترکیه او په آیرلینډ او په امریکا او په نورو نورو ځایو کې خپل عشق وشاد کوي. موږ د افغانستان ملت تر پدار یو، دا نه چې یوازې ښځو ته حقوق نه دي ورکول سوي، زموږ د ملت خلکو ته یوه تم حق حقوق نه دي ورکول سوي. ټول تر پښو لاندې سوي دي، هېڅ چاته حقوق نه دي ورکول سوي. یوازې ښځې نارینه نه وایي چې موږ حق نه ژه، موږ بیا تعلیمه کېږو. دا د افغانستان خلکو ته زه دغه ملت ته وینم چې یو ظالم و پر دوی حکم دوی ته کوي. دغه ذهن سازي نه ده سوې د دوی دپاره چې دوی د یو دولت سره په سره کوي کار وکړي، دا دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه پرزین راګیږي چې دا موږ ورځ په ورځ شهر او مخته نه ځو، اوس موږ ورځ په ورځ تعقید روان یو، مخته نه ځو، خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل چې ښځمو د تعلیم ته پاتېږي. دوی غږ نه پورته کوي، بس دغه سې یو نفر ته ګوري که هغه خپل د پیسو څو د پاره یو غږ پورته کښته کنه، هېڅ څوک هم غږ نه پورته کوي. خو په کور کې قرار ناست دی، څه که ښځې بې تعلیمه کېږي، بې تعلیم د سې دغه فکر نه کوي چې سبا به موږ نه ډاکټر لرو، نه به یو ښځه پیلوټه لرو، نه به یو ښځه په یو دفتر کې لرو، ولې چې نارنار به ګرده کار کوي. نو د شکریا بارکزی سره ډېر خوشحاله یم چې مژار لري.
بلې، ستاسې غږ مات مات کېږي، خو ستاسې هدف مې واخیستې او ستاسې د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسې نظر موږ واخیستې. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی غږ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ش فکر کوم چې ژغې قطع سو. اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ. دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسې نظر موږ ته مهم دی. د واټسپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راواخلم. اوس هم خپل میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له ښځو سره په تماس کې سي، د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي؟ څه ډول ژوند تیروي ښځې؟ او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اورېدلی دی، تاسو کولای سئ چې یو څو بېلګې موږ ته ووایست؟ او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه جانې.
ګوري تاسو مختلف خلکو سره تماس کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټره شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر وه او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری، خو دوی تصمیم نیولی دی چې که چیرې زمینه دې ته مساعد شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ ووایي، مسلک ته بېسه تغییر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وګوري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه، د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سې خود سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډېر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یانجونې چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده ترسره کړې ده، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریانې لوستې دي، او یعنی ډېر ژور او ډېر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي. خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه یې، ماش هم کله شته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی، غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماتان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماتان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب لپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کول او بین المللي تجربه یې درلود. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړل چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې خزینه کارکوونکي درلوده، موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی کې کار کوو، بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې نورو محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کوو. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډېر مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر اځم، تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه براواخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. له موږ سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونه له درېمې ملمنی آغلی سپیشلی زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی راواخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علی جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ، او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو کې هر وخت زه خپل نوم ماری پکوم دما کشمیر خان زرملوال منون در خیبر پختونخوا هری پور نه اړیکه نیولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته او د زده راډیو اورېدونکو دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم سلامونه مې هېرې.
مننه زرملوال صاحب. تاسې زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ که د موضوع په اړه باندې تبصره کوئ او که تبصره لرئ مهرباني او پوښتنه هم کولای سئ؟
نه زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم ملالۍ جانې.
سمه ده، ولې نه، مهرباني.
پوښتنه که وخت وروسته به بیا پوښتنه هم وکړو. دمغه په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلي دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا د یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چلچلند کوي، یعنې په قانونو خبره ده، یعنې دا د نن ورځې نه ده، نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځ ته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېدی، مثلا ښځې وي هغه به په بده کې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه، یا به یې د زیارت په بانه باندې به وکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به چې به وکړه چې به هلته په کور کې کېنوله وای دا د جای ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا ته به هغه خبره هم نه وه، او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کې هر وخت و، نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کې دي. محترمې ملالۍ جان، کومه چې ما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کې ورکول کېدې، یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د فلانکې خور یا لور دا د ما شوه، یا به یې نور داسې مشکلات و، کلوبه غرو ته خس به یې ترې راوړو، درانده درانده کارونه به یې ترې کول، او اوس یې هم پرې کوي. یو خبره دا ده، او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده دا د کرزې دور و، دیارلس کاله اووه کاله د اشرف غني دور و، په هغه وخت کې هم ښځو هغه ورځ نه دلیدلې، ځکه چاپې به وې، مشکلات به و، کور باندې به ورغله، ښځې به هم شهیدانې کېدې، یعنې ټوله کورنۍ. یو خو دا خبره وه، او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کې د ښځو دپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال، ځکه لپاره د دې زموږ د تاسې په ټولنه کې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، ښځه پوهه ونه لري، نو هغه ښځه په یعنې ډېر مشکلات او ډېرې لپاره دې
مننه زرملوال صاحب چې بله بله ډېره مننه، سلامت اوسئ، ستاسو نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو مېلمنو څخه. اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو، زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې. آغلې بارکسی، ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو، د درېو خبرو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی. د همداراز ویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه، او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي، بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي. د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوي، فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې، فکر کوئ چې دغه سم دی؟ آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی، او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د ښځو لپاره؟
مننه ملالۍ جانې. حداقل زه غواړم صرف څو بېلګه ووایم. د جمهوریت وخت کې څوک د نجونو د تعلیم د حق دپاره چې مکتبونو دروازې خلاصې جنجال او ستونزه نه وه. موږ هر کال ډاکتران، انجینیران، ژورنالیستان او کارپوهان به د افغانستان د پانتونونو څخه فارغېدل. د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چې موږ د پکې کار کولو نارینه یعنی دومره فقر و غربت سره چې موږ سبا شدې مخامخ یا وخت مخامخ نه و. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې بنسټیز کار کنه وای سوي نو نن افغان میرمنې په دې نه پوهېدل چې د دې حق څه دی. کېدای شي د دې هدف د بنسټیز کار څخه دی چې یعنی ستونزې په ټولنې کې په هر دوره کې د حاکمیت وه. زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزې نه وه. که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم څو کاله یعنی شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شل نه اضافه یو ویشت کاله. همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د شو کارونو بېلګه مو هم ورته ورکوله. نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونې تعمیرونه یې دي دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه. نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای زه فکر نه کوم چې دا به یو خنډ یا یو معزل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ږغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سله ورسره منم موافق یم. مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پانتونو ته ولاړ شي درس وایي نجونې نه شي کولای. الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ورباندې نه کوي ښځې د شرکان دا نه شي کولای. د الکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار دپاره متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي. نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کوای شي چې دته وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر نن پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو. د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی خو بل خصوص د ښځو حقوق. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق نه سبا په افغانستان کې نقص کېږي د نارینه و دا هم کېږي خو د ښځو غیر په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چینجلی ده یا ښځه ده یو کار نه شي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق د پاره خپل ژغ پورته کړي او که چېرې د افغانستان خلک په دې باندې راضي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه په دې چې متاسفانه په پانتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو پاکله باندې راغلي نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ خپل ږغ پورته نه کوي که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي که ایرانیان راغلل که روسان راغلل که امریکایان راغلل او که نور او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زده سره تعلق ولري یو پسرفته افغانستان دی چې په هغه کې د پرمختګ او د ترقی او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه وي. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو ویلئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم اداره ته واړی یا د خپل شتون د پاره خپل تعریف وکي په د قانون په چوکاټ کې یا غسی قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلي دا انکشافي پروژه چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجي او دا پروژه هغه پروژه چې په خوا د دې پروژو پر سر باندې وکاله تکاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نګیدلی دی او دې فکر کې چې ولادا ګرد شیان د طالبان د خواته کیږي. موږ خپل دینی علماو ته احترام لرو مګر په دې پیری چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو شخص قومندان وسی. دوی چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلای جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر شتون په خاطر باندې یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چلری. دا نن چې کوم د افغانستان اصله طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دې د افغانستان د اقتصادي وضعیت خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې دا یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلې دي. نن غواړم هغه شیان ته وګورم چې نور څه ستر جفا ده خلکو سره سره مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونی نارینه وو ژغ اوریدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سیدیا د کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن شته څخه جوړ ده او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت د مسلمان په صفت نه ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غوړپایي حق دی او غربي حق دی. افغان مېرمنې نه غره کم حق وایي نه هغه موږ دغه باندې نه ډېرې خبرې لرو. یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تیر ناورینونو د پای ټکي شولو لپاره ټولنیز نو مشتیاته ټولنیز حرکت دا چې ټولنه ځان مسؤل وګڼي دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د ښاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه مالاله جانې. زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی هغه خلک همداسې غواړي نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل سیستماتیک او ټولنیز او یا تختاری تاوتریخوالی ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي. معنی دا چې یو تاوتریخوالی دا چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات په ټولنه کې چې
هغه کیږي چې فرهنګي وي، هغه کیږي چې اقتصادي وي، هغه کیږي چې اثر رواني وي. رواني معنا دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنگ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنگ کې یاستو، نو بعضې دودونه پاتې کیږي، بعضې مشکلات پاتې کیږي، او هغه مشکلات د حل کولو دپاره یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو، موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو، یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو، یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغیر دپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغیر را نه وړل. زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو، ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ته ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې په شل کالو کې، او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنگ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانع کېدل چې خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې، نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شو ویل طالبان ته خدا خپل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلېږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زمونږ نږدې هیواد او ډېر مونږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم مونږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لیست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغیر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر هیواد او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د او خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علما یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نه شي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو خزال قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي، زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي سفیر صاحب بارګزای ډیر ورته ښه اشاره وکړه، زه صرف د هغوی خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بې له دې نه چې دا د دوی اساسي حق ده او اسلامي حق ده او کلتوري حق ده او متهم بشري حق ده د یو طرف ته پرېږدي، آیا د یوې کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یوه ټولنه بې له ښځې د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نشي کولی؟ مونږ تقریبا 8 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت موږ وته شو بیل دینه چې ښځې په ټولنه کې رول ونه لري؟ همدا اوس سره اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکي خدماتو کې، په مؤسساتو کې، په نورو برخو کې ښځې د ښځې فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او همغې سره چې دا فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی، خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیز د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په دسترخوان باندې دی.
ډیر مننه غلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیم اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیر مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نورې پښتنې هم پاتې سوې چې باید له اغلی بارکسی څخه مو اوریدلې وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوز لپاره څه ډول وو، د شونځو د بندیدو او پهنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانې بندیسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمې او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي، چې همدار از دنجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسو چې دوی ته ورکول سوی و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي. همدار از په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید د غونډې ترمینالوجي وکارول سوله، او شته له کار څخه به برخې کړای سوی د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې ترڅنګ اغلی بارکزی ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوی دي لکه نانوایی او خیاطی، او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای. همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. اغلی حقپال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبري وسوي. اوریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
تیچی بیا براشی گرانا دوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
سهار لشپگو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو
ازادی راڈیو چلیر ویشتا تا
John.